ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې ورځنۍ موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څلور کاله وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ترامپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ترامپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول، د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لومړی برید و. ترامپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړل او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمني د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستي منل شوې. د جرمني ورځپانې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمني لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپانې د جرمني حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دوی لومړی کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمني ته ورسیږي. جرمني د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دې افغانانو لیږد بند کړی و. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې، دوه پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې لس کسه پولیسان د تلاشۍ لپاره یو ځای ته استول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه وکړي. او د آزادو سیالیو لوبغاړي باز محمد مبارز پرون دوشنبه د لومړي ځل لپاره د مویتای په برخه کې خپل ایرانی الاصله بحرینی سیال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه، باز محمد پکې له دریو پړاو وروسته خپل سیال مات کړ. د مویتای په سیالي کې هر پړاو 3 دقیقې وي. مبارز چې له دې وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته ویاړونه راوړي او دا یې لومړی ځل دی چې د مویټای په برخه کې بریا ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیره قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي راډیو ته او د تال او ټال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیجاسو مننه د بلنې نه کوردم.
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی.
ښه یو بولنو د شکایت به نه وي، خو مسافري خپلې ستونزې لري. داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار موده اغه مسلک موده لیکوالی په برخم څومره غیس کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډیر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجاز خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر هم چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه والدار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا څه باندې درې نیم کال کېږي چې له وطن نه راوتلی یم.
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی، نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا هم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم، د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قصه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم، په خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومیر د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده سي له څو وخت راهیسي، څو کلن وستی، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلی وو؟
زما د نورو د اکثرو لیکوالو نه مختلف نه دی دغه د لیکوالۍ پیل. مې اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. نو دغه
دلیل تاسو پوڅ کې پیدا کړه، ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نه هم صنف کې چوم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بې نوایان چې دی که نه، یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیان ژباړلی وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غر خرتکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو، دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو، د زړه بڑا سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندره سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلی چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه. لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي، او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شي. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره که خبره کوي،
حتما
خوشحاله باشم.
حتما پسترگو درناوری دنکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لا زغم پخوخ باندی جاویده مرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دنکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو
زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي د زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن وطن خدایا تا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پر نو خو هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan drano khubuna ba har cha che muntakiya shu ba prada yo plural ki da dit sa bala takda zmong pade badmar bo khalko na lata sa khadari ki na ladui sa kharmi
شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو د غروب په لور درومې د تاریخ لا پاڼولويږي غروب پلور درمه دا تاریخ لا پانولویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های
وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته او له موږ سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنه ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب ایسته در سره؟
چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي، دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي، دوی د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي، یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونې پکې
معلومات واخلم. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی، دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم، لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه؟
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه تلفظ کړی. یون لیک مې مطلب یون لیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا 10-15 لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک خپل ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام په همدې قصد جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغې برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چا باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي.
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیل یې فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
افغانستان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بادے سرگن شی او لے شان بادے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بھانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بگنڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہے ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه مخ په 00 00 22 21 23 25 00 راولي ګیلون نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تاسو سلام همدا سې ټول ام کاران ته سلام الا د چتا صبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانه همدا سندره به راته خبره کوي. ډالۍ دې زما ملګري چې مګل له همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
هيا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام ل پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرهباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخبره کړی ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو.
مرسل خوري ته ته وډالای وی د تور سترګونه دي زار شم د تور سترګونه دي زار شم چیرته ګوري زه دی روغ لونه کړم. السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت وسندره نشر کی لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډاله وی خدای پامان خخ پرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو
شوال جون بی قدر والا شبو جوالا
زو زموږ اوریدونکو دی تاله او تاله خبرونه یاست راز تاسو پیغامونه راخلو
بلې السلام علیکم سلامونه سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هلی سلامونه تیر مات وړاندې کوم ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشینو سوالي د تاغز مرغی د سیم څخه آزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم مرسل راځي خور زو شیر ترنده زموږ طرف ته تاسو تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علي در د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته اندرنګ بسری کلا کې عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوله ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي هيده سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو ملتیا ولري
شړې لارې مسافر پیزي رازينا ولې شړې لارې مسافر پیزي رازينا
سر مګري واندې عمر مې ډېر ګران دې ژوند دم روان دې ستاپې ستا واندې لګاو خاندا شيرينې ستاپې ستا واندې
سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کلی کشور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبچ ملشم نسو جانا دمرا لری لری جانا نمگر
شمد سودان گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان
کوما لاس خلوما وخی تو یوما د یار هم نام رازینا وخی تو یوما د یار هم نام رازینا مخل چراشی مات پخنداشی ورکم سوداشی جوڑم دنیا شی بچائی پگی کوما جوڑم دنیا شی بچائی پگی کوما
صادر پسل کا چه مازیگر گودر تتللی ما خبر کا شین صادر پسل کا
شین صادر پسل کا چه مازیگر گودر تتللی ما خبر کا شین صادر پسل کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.